خبرگزاری رویترز از قول نمایندگان طالبان خبر می‌دهد که گفتند فردا چهارشنبه نمایندگان طالبان در قطر بار دیگر با مقامات آمریکایی ملاقات می‌کنند. در این صحبت‌ها که دو روز دوام خواهد کرد، نمایندگان حکومت افغانستان سهم نخواهند داشت. کوشش‌ها جریان دارد که بازنگری رأی‌های انتخابات پارلمانی 300 محل در کابل امروز سه شنبه به پایان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با تکمیل این پروسه نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در کابل به اعلان آماده می شود. یک گروه دیگری از پناهجویان قبول ناشده افغان در آلمان صبح زود امروز به کابل رسیدند. پروازی که 36 مهاجر رد شده افغان را از آلمان انتقال می داد ساعت 7 صبح به میدان هوایی کابل فرود آمد. از ماه دسامبر سال 2016 به این سو این 20مین اخراج گروهی پناهجویان افغان از آلمان می باشد. رهبران امریکا و هند بر علاوه کاهش کسر در تجارت میان دو کشور درباره افزایش همکاری در افغانستان نیز با هم گفتگو کردند. قصر سفید می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم هند نریندرا مودی درباره کاهش کسر تبادل تجارتی میان دو کشور و افزایش همکاری آمریکا و هند در افغانستان گفتگو کردند. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا در ملاقات امروز خود با مقامات وزارت دفاع و استخبارات ترکیه تلاش کند تا برخی سوال‌ها درباره نیت‌های آمریکا در سوریه را توضیح دهد. دیدار جان بالتن از انقره همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه صورت می‌گیرد. یک عضو پارلمان ایران گفت که در سیاست خارجی این کشور مصارف وجود دارد که بسیاری از آنها غیر ضروری می‌باشند و می‌توانند ایرانی‌ها را در سرکای تهران به حالت رکود درآورند. در یک سخنرانی غیر مترقبه در آغاز کار اجندای پارلمان جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار داشت مصارف گزافی که در اولویت قرار ندارند باید از بین برده شوند. و یک کشتی جنگی آمریکا به بندر رومانیا رسید. رسیدن این کشتی جنگی آمریکایی به بحیره ایسیا یک نمایش قدرت از سوی آمریکا در یک منطقه می باشد که روسیه آن را تحت نظارت جدی دارد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لآزادی رادیو نه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومني. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغ لاست. ارګان های عدلی او قضایی، معارف، لوی سارنولی، پولیس، شاروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. درنو اوریدونکو د افغانستان د شفافیت سربنسر د دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه په ولسی جرګه کې فساد ته ځانګړې شوې او د شفافیت د سربنسر د راپور په اړه هم بحث لرو. تر دې وړاندې په ولسی جرګه ګڼ انتقادونه شوي، حتی د ولسی جرګه پر رئیس هم د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ د اختلاس تور ولګید او یو پخوانی وزیر هم د ولسی جرګه د وکیلانو ترمنځ د پټو معاملو او یو شمیر نومان وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو لپاره د پیسو اخیستو په اړه ځینې حقایق افشا کړل. د نن ورځې په خبرونه کې ښاغلی شریف الله کامهوال د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس او ښاغلی عزت الله ادیب د شفافیت سربنسټ غړی له موږ سره مېلمانه دي او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. په پیل کې راځو ښاغلی ادیب ته. باید وایم چې ښاغلی ادیب یو له هغه کسانو څخه دی چې دغه راپور چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه چمتو کړی دی، دغه سروې ډیزاین کړی ده او په دې اړه باندې کافی کار کړی دی. ښاغلی ادیب، ما ویل چې هغه څو ارګانونه یا اداره چې په دغه راپور کې تاسو رانه کړلی وو، موږ هرونه په دې باندې بحث وکړ او خبرونه مو ورته ځانګړې کړه. په دې برخه کې د عدلي او قضایي برخه وه چې د سترې محکمې په اړه مو درلودله، د پوهنې وزارت په اړه هم درلودله، د تیرونی مو د کابل خروالی په اړه درلودله، او داسې به نور هم دوام وکړي. نن د ولسی جرګې ته یا د افغانستان پارلمان ته ځانګړې شوې ده. غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ورکړي چې دغه راپور په کومو برخو کې دی او څنګه مو دغه سروې ترتیب کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلر صاحب، ډېر زیاته مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټوټو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. پایل کې د ازادي راډیو مشرتابه او تاسو د دې مهمې برنامې په خاطر منندوی مننه کوم چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې او د شکایتونو د اوریدو په برخه کې مو یو ساعته پروګرام ډیزاین کړی. ډیر زیات مهمه ده. کاشکې هر رسنۍ په دې برخه باندې هم داسې ورته پروګرامونه ولري. د افغانستان روڼتیا څار سازمان د 2000 کال نه د فساد ملي سروې پیل کړ ترڅو مشخص د فساد په اړه باندې په افغانستان کې د افغانانو له اندونو او د هغوی له تجربو خبر واوسي او له مسؤلینو سره شریک کړي. بله برخه، کوم ډول ستونزې دي د فساد په چوکاټ کې چې خلک ترې کړیږي؟ څه ډول فساد سره خلک مخ دي؟ او بل عمومي وضعیت، امنیت، اقتصاد، د خارجانو شتون، هغه موجودیت په هیواد کې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ډول اړیکه دلته شته؟ مثلا کله که موږ د ناامنۍ خبره کوو، د کومو لاملونو سره ناامنۍ اړیکه لري؟ د کومو لاملونو سره زموږ د صحت، د معرف او د تحصیلات عالی او داسې هر ډول عامه خدماتو په اړه چې خبره کوو، د فساد سره نیغ اړیکه لري؟ ځکه فساد د چې د خدماتو د کیفیت په برخه کې یو خاص رول لري، یعنی د کیفیت د خرابوالي په برخه کې. ولې که موږ غواړو چې د خدماتو کیفیت لوړ سي او خلکو ته لکه څنګه چې حق د پسمه توګه خدمات ارزه سي، نو دلته لومړی شی په دې هیواد کې بدبختانه چې موږ باید ورسره مبارزه وکړو هغه فساد ده. نو کله که موږ د فساد په اړه باندې خبرې کوو، دا باید ډیره واضحه وي چې فساد یعنی څه شی. آیا فساد یوازې بډې؟ آیا فساد یوازې چانه رشوت اخیستل؟ نه. که د فساد موضوع ته راسو، دوه ډوله مثلا تعریفولی شو. یو ډیر پامیانه لهجه باندې هغه دا ده چې د قانون د مقررو او د اصولو خلاف هر عمل هغه فساد ده. زه ورسره یو بل شی کله اضافه کوم، هغه دا ده چې د جامعې یا د یو هیواد هغه د کلتور او د فرهنګ خلاف چې کوم عمل ترسره کیږي، هغه هم فساد ده. بل تعریف که موږ ورته لږ مشخصه اشاره وکړو، هغه دا ده چې دا د شفافیت سره اړخ لګوي. هغه دا ده چې بغیر د یو چا له موجودیت نه، بغیر د یو چا له شتون نه، بغیر د یو ناظر نه، د قانون په سمه توګه نه عملي کول دا فساد ده. یعنی فکر وکړه چې هیڅوک د بسر نه دی ولاړ او ته خدمات عرضه کوي، کله که بے کیفیت عرضه کوي، په دې معنا چې دا فساد کوي. دا عمومي هغه ټول اصلاحات دي چې باید خلک پرې پوه سي. کله که موږ مشخص راځو اداراتو ته، د دې راپور د موندنو په برخه کې څو ځینې سوالونه ډیر مهم دي. هغه دا د لومړی، په هیواد کې په تخمینی ډول څومره بډې یا رشوت په کال کې ورکول کیږي؟ ابل کوم اداراتو کې ډیر رشوت اخیستل کیږي؟ مثلا خلک رجوع کوي اداراتو ته، هغه ته څومره له خلکو نه بډې غوښتل کیږي؟ هغوی مجبوریږي چې باید رشوت ورکړي. بله مهمه خبر، تجربې د خلکو او د خلکو اندونه. خلک څه فکر لري چې کوم اداره ډیر مفسد دي؟ اولی مفسد دی، دوم د خلکو تجربه کله چې دوی یا دوی د فامیل اعضا ځینو اداراتو ته مراجعه کړې ده، د هغوی تجربه څه وایي چې کوم اداراتو کې دوی نه ډېرې بډې غوښتل شوي دي؟ دا هغه کلیدي پوښتنې دي چې زموږ په سروې کې راغلي دي. بل کله چې موږ مشخص د اداراتو خبره کوو، له دوار خونو نه اداراتو ته کتل سوي دي، یو د خلکو اندونه او بل د خلکو تجربه. کله چې دا د سروې یا د ریپورت هغه ډاټا تحلیلوله، په ډاټا کې ورتهوالی د اندونو او د تجربو په منځ کې کاملا یو ډول ده. هغه ادارې چې خلکو مفسدې ګڼلې دي، یعنې د اندونو او د دوی د نظریاتو پر اساس باندې، او هغه چې چرته تجربه سوي دي، دواړه یو ډول ډیر مفسدې ادارې او کمې مفسدې ادارې دا په دې برخه کې راغلي دي. دومه موضوع چې باید خلک پرې پوه شي، هغه دا ده مونږ د کوم ډول فساد خبره کوو او د کومې د فساد د کومې سطح په اړه باندې خبره کوو. مثلا که سروې ته راسو، سروې د خلکو د اړیکو او د خلکو د حکومت ترمنځ چې کومې اړیکې دي په دغه سطح باندې ده، یعنی په هغه لوړه سطح باندې نه ده. کله که مونږ د یو ادارې خبره کوو چې هغه اداره ډیره مفسده ده یا کومه اداره کمه مفسده ده، دا کمه مفسده اداره د خلکو د تجربو پر اساس باندې او د خلکو د نظریاتو پر اساس باندې، ولی که هغه فقط د فساد دپاره نوره وچړل سي، یعنی راسو هغه په ستراتیژیکه برخه کې وچړل سي، هغه ته د پلان جوړونې، د پلان د تطبیق، د قوانینو د تطبیق، د قوانینو د خپلواکي، د ادارې د خپلواکي، د ادارې د خدماتو د کیفیت په اړه باندې، د سیستمونو ارزې برخه وچړل سي، او یا هغه بشري فاکتورونه وچړل سي، نو هغه وخت کې مونږ ته بیا معلومیږي چې هر اړخیزه څېړنه وسي، مونږ ته بیا معلومیږي چې دلته فساد په کومه کچه باندې ده، چې هغه زموږ د سروې برخه نه ده، هغه د سروې نه د باندې ده. خدای دې وکړي چې په آینده کې مونږ منابع ولرو چې په دې برخه باندې کار وکړو. کله که مونږ راځو اداراتو ته، مشخص د ډیری اداراتو په اړه باندې د خلکو نظریاتو، تاسو مشخص نمونه واخیستل. په افغانستان کې ډیری نهادونه دي، معتبر نهادونه، چې هغوی د افغانستان د سیستم او د اداراتو په اړه باندې خپل راپورونه نشروي. یو زموږ اداره ده، مثلا د شفافیت نړیوال سازمان ده، یا مثلا انټیګریټي اکشن ده، یا سیګار ده، یا میک ده، یا دغسې ډیری نور، مثلا د یوناما ریپورټ ده ډیر مهم، د میډیا رسنیو راپورونه دي، او د خلکو شکایات دي. که دا ټول موږ سره راوڅېړو، دا سره راټول کړو، لومړی پوښتنه دا ده چې ولې دې ته اهمیت نه ورکول کیږي. که چېرته موږ په رښتینې توګه غواړو چې د فساد سره مبارزه وکړو، او د خپل هوډ کې ژمن یو، او د خپل ملي ارادې ته ژمن یو، اولې نه دې لیدل کیږي. مثلا یو اداري راپور به دا برد کو چې دا خراب ده، خو دلته متعدد ادارې دي چې هغوی رپورټ راځي چې دلته فساد شته. دلته د خلکو شکایت چیرته ځي؟ ولې د خلکو شکایت جدي نه نیول کیږي؟ اولې هغوی د ډاټا په حیث باندې په تصمیم نیونه کې د هغې نه استفاده نه کیږي. دا یو ډیر لویه خلا او ضعف ده د حکومت چې په دې برخه د نادیده لیدل کیږي. لومړی هغه قدم دا ده چې د شکایاتو د راټولولو، د شکایاتو د اورېدلو، د هغوی د تحلیل او د هغوی پر اساس باندې د تصمیم نیونې کوم ښه سیستم نشته، او داسې مسلکي کسان نشته چې هغه په سمه توګه باندې مدیریت کړي. مثلا د یو افغان په حیث باندې زه جدي، او داسې ډیری خلک، یعنی ملت هم په دې باندې حیران ده چې که د هغوی حق تلف کیږي چیرته لاړ شي؟ دا یو جدي سوال ده، چیرته باید لاړ شي؟ آیا موږ داسې کومه مرجع لرو؟ دویم، که ځینې مرجع شته، څومره خپلواکې دي؟ څومره هلته روڼتیا شته؟ څومره شفافیت شته؟ پروسې څومره خپلواکې دي؟ او پروسې څومره تطبیقیږي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې سیستم ته راجع کیږي. مشخص نن ورځ د پارلمان په اړه باندې موږ غږیږو، د ملت د کور په اړه باندې غږیږو. یعنی جدي کله د یو افغان په صفت باندې زه کله په دې نظر یم چې که چېرته موږ په هیواد کې یو خپلواک، او یا په اصطلاح په رښتونی معنا استازولي ولرو، د ملت کور ولرو، نه میډیا ته ضرورت پاتې کیږي، نه جامع مدني ته ضرورت پاتې کیږي، نه ځوانانو ته ضرورت پاتې کیږي، بلکې همدغه خلک د رښتونی استازو په حیث باندې د حکومت له هر برخې نه په سمه توګه باندې نظارت کولای سي، او په سمه توګه باندې خدمات عرضه کولای سي. ولې بدبختانه زموږ په هیواد کې برعکس ده. موږ که زه د سروې د زموږ د رپورټ نه لږ د باندې دې موضوع ته اشاره وکړم، دا موضوع ریښې ډېرې لرې دي په بل ځای کې دي. اصلا موږ که کله د ملت د کور خبره کوو، د ملت کور ته یو څوک په کومه لار راځي، دا ډېره مهمه ده. مثلا راځي وګورو، نن زمونږ ټاکنیز کمیسیونونه څومره تخنیکی دي، څومره خپلواک دي، او څومره د خپل قانون په سمه توګه عملي کړی د منګو تاسو ټول جنجال نه وینو. ما یو څو ورځې مخکې د تیر انتخاباتو فقط هغه د ډاټا یا د ارقامو د مدیریت په برخه باندې خبرې وکړلې، چمده غزما مسلک د زده دی برخه کوچنی شاګرد په حیث باندې، نه هغل ته دومره خلاده کزال ته مسول اوس یګم تور سپین سپین تور ولې سم هیڅوک نشرب څخه پیدا کول. بل مونکله که په داسې لویو دستګاو کمیسونونو کې د خپلواکي خبره کوو، نو خپلواکي باید تعریف سي، دا ډیره واضح باید تعریف سي. راځي مونږ په هیواد کې ډیره خپلواک کمیسونونه لرو، کوم رښتونی توګه باندې خپلواک دي؟ هیڅ یو نه. دوم موضوع دا ده که مونږ رښتیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن یو، ولې لرونتیا او شفافیت اول د اداراتو له خپلواکي ډارېږو؟ راځي تاسو د مثال په ډول دغه د حکومت دوه مشرانو ته وایي چې مونږ غواړو د عدلي او قضایي برخه خپلواکه سي، هیڅ د حکومت په کنټرول کې نه وي، باور وکړي دوی باندې به دا داسې لکه د تندر غږ داسې به پلګېږي، ځکه دوی خپله ډارېږي چې سبا به دوی همدغو ادارات به دوی به راکش کوي چې تاسو راسئ، تاسو ستونزې لرئ، ملت خو لاڅه کوي.
یک موضوعی که د مورد می گزارش هست، در برنامه های گذشته هم می داشتیم که گزارش شما بر اساس یک سروی شما بر اساس پرسشنامه های کتبی صورت گرفته و این پرسشنامه های کتبی بالای مردم در 114 ولسوالی به بیش از 8000 نفر سپرده شده و اونا یعنی به شکل سروی صورت گرفت و اونا پاسخ دادن و در جریان پاسخ ها به این نتیجه رسیدین که امی اداراتی که من قبلا نام گرفتم در جمع اداراتی است که در صدر فساد قرار دارن. اما جوابایی که مردم داشتن به صورت خصوصی در مورد پارلمان افغانستان یا در مورد ولسی جرگه، اونا در کدام بخش ها گفتن که فساد وجود داره؟ یعنی پرسشی که شما از اونا دریافت کردین و مردم بیشتر از او شاکی هستن دقیقا کدام بخش ها بود؟
دلست من زمان سروی تقریبا پیو سلو سلویخت و سوالوی که مترسر اکلا طولو پر طولو ولیتونو که لکه ما مخ که اشاره وکلا منگ سروی یو معلوماتی سروی ده او په دې کې مشخص دیوی ادارې په اړه باندې خبرې نه کوو چې یو اداره مشخص دی هغوی د فساد او د فساد د ډولونو او د افرادو د اشخاصو او هغلته ځینې هغه کیسونه پکې وکتل سي. په دې برخه باندې مونږ ډیټیلز ته نه ځو، یوازې یو معلوماتي سروې د تر څو د فساد په اړه باندې عمومي تصویر د هیواد وړاندې کړي. نور مثلا د عدلي او قضایي برخه باندې مونږ مشخص راپورونه لرو چې د عدلي او قضایي نهادونو سره له نږدې کار کوو تر څو هغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. مثلا مادینو برخه باندې کار کوو، سیاتامې باندې کار کوو، مکتبونو باندې کار کوو، په امنیتي برخه باندې کار کوو او داسې په ډېری برخه باندې کار کوو. پارلمان باندې تر اوسه موږ مشخص کوم تحقیق نه لرو، ولې دا برخه جدي تحقیق او څېړنو ته رښتیا اړتیا لري. زه ځینې مثالونه وایم. مثلا کله که موږ راځو د پارلمان وظایف ګورو چې د هغوی هغه رښتونی وظایف څه شی دي، او په مقابل کې ورځني راپورونه ګورو، دلته ډېری زیات تفاوت موجود ده. مثلا که یوه برخه اطلاعات ته د لاسرسي برخه وګورو، هر اداره په هیواد کې دې ته مسؤلیت لري. په دې برخه کې زمونږ او د اطلاعات لاسرسي د نظارت د کمیسیون د راپور پر اساس باندې ډېره کمه فیصدي پارلمان او د ریاست جمهوری ادارې کمې نمرې وړې وي. یعنی په دې معنی چې دلته د اطلاعات لاسرسي برخه ډېره ضعیفه ده. بل هر ورځ زمون مثلا دغه اداره یو قوي نظارت ته ضرورت لري. مثلا که د حاضري برخه وڅېړو، د دوی د داخلي تجلعمل پر اساس باندې څو ورځو یا مثلا یو هفته، ما دقیق ما نه ویر ده، زه باید وګورم، بخنه غواړم په دې اړه. یو څوک غیر حاضر کیږي بغیر له رخصتي نه، هغه ته معاش قطه کیږي، حتی د رسنیو نه اعلانیږي. ولې موږ وینو چې زموږ ډیری وکیل صاحبان او ډیری استازي هغه په سیاسي معاملو کې او هغه په سیاسي حتی کمپاینونو کې او ته خارج کې او په دې مسایلو کې مصروف وي او دلته حاضرې صفر وي او بیا د حاضرې لپاره روسته ورته یو څوک امضا کوي تر دې حده پورې ته زمونږ حاضرې نه مدیریت کېږي یا مدیریت تر دې سره پورې ضعیف ده او هغلته راپورونه نه نشریږي. مثلا مونږ کله که د حاضرې خبره کوو ولې هر ورځ حاضرې نه نشریږي؟ زه خبر شوم چې په دې اوس ورځو کې یو پی ډي اف فایل نشروي. کله که دغه حاضرې پسې ټریک کوي ستونزه ګورې، مثلا هلته وخت ولې فنګر پرنټ مثلا نشته، کېدای شي د نوې ودانۍ کې وي او خدای دې وکړي چې واوسیږي. بله مهمه موضوع یو موضوع د قانون جوړونه ده. زمونږ یو مقننه قوه مونږ لرو. راځئ وګورو چې په تیر کال کې یا په تیرې دورې کې زمونږ د ملت کور په خپله باندې په خپله کومه نواوري یې کړې ده چې یو قانون یې لیکلی وي، قانون یې پاس کړی وي او دغه تطبیق باندې نظارت کړی وي؟
د دې ځواب به ښاغلي کمول ته راوګرځو، بیرته به تاسو ته هم راشو. ښاغلي کمول، خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، د شفافیت سر بنسټ یو راپور چمتو کړ چې په دې راپور کې ځینې هغه ادارو نوم واخیست د دوی د سروې پر اساس باندې چې دوی له نورو ادارو نه ډیر زیات په فساد کې کړول، چې په یو له هغې څخه ولسی جرګه یا هم په عمومي توګه پارلمان ته ګوته نیول شوې ده. تاسو د دغه راپور په اړه باندې که څه هم ولسی جرګې غبرګون ښودلی دی او دا یې رد کړې ده، تاسو څه وایئ په یو له هغه کسانو څخه چې مسؤول است د یو له کمیسیونونو څخه، او تاسو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب، امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون د رئیس په توګه باندې تاسو غبرګون څه دی؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته هم راپور پر اداره مختلفی برنامه لري غوړي چې په بخش کې خپل سروې وکيو، هغه سروې د نگان چې صحیح وي او غلط وي او دوی نشر کی. متاسفانه چې تر اوسه پورې زیاتره دغه اداره یا بعض نور ادارو خپل پارلمان کې هغه اعتراضات شوي دي په دارون شاو په نورو مسایلو باندې، په وکیلانو باندې دغسې اعتراضات شوي دي چې وکیلان فساد کې لاس لري. نو موږ تاسو ګورو چې دا ټول د افغانستان سیستم تر اوسه پورې تکمیل نه دی. وخت چې سیستم موجود وي سیستم غلطي نه کوي. دا ده چې موږ ټول قلمي کارونه دي او قلمي کارونه کې خامخا په اداراتو کې په دې کې فساد رامنځته کیږي او کله سیستم نو سیستم تولیږي او سیستم کې څوک فساد به نه شي کولی. تاسو پوره چې د افغانستان ټول ادارات دغه مشکلات لري، تکمیل نه دی. بیا پارلمان او پارلمان د خبرو ځای نه دی، اجرایي وسلیت لري. نو زه چې ګورم تقریبا دا ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو وکیلان چې راځي دا مختلف فکرونه مختلف ادرسونو باندې راځي. نو په دې کې دا سل په سلو کې نه شي کولی سړی ووایي چې دا پاک دی، ځکه دا واقعي خلک دي او دا واقعیت دوی فساد نه کوي. موږ شل فیصده زموږ د نظره چې ګورو دغه مشکلات ستونزه شته چې هغه عادت وي د خلکو، هغه وکیلان دي هغه عام خلک دي.
نو یو فکر کوي چې دا شل فیصده د دې لامل ګرځېدلی دی چې پارلمان یا ولسی جرګه د دغه اداراتو په سر کې راشي چې فساد کوي؟
شل فیصده ډېر کم فساد شته نه دی. سړی وایي چې پارلمان کې داسې یو کارونه دي او داسې دي چې فساد پکې کېږي یا د خلکو کار باطل کېږي، یو داسې دی چې اعتراض دی چې هغوی غواړي چې وایي چې وکیل فساد کې داخل دی. هلته موږ خو داسې شی نه لرو چې وکیل فساد کلته وي یا مستند او شی ثبوت خو باید وي. ښه دی، کار ځکه یو وکیل د یو ملک نماینده دی او دغلته بیا دا قانون دا وظایف او دا مسؤلیت ورکړ په هغه موقع په حساب باندې، ځکه دا یو اداره د ملت په سر باندې ده، د یو ولایت ځکه هغوی رایه ورکړي. دلته داسې مستند شی تر اوسه پورې ما ته رانغی چې دغه مستند دغه ځای کې د پیسې چاته ورکړي په یو کار باندې، په یو موضوع باندې، یا دلته فساد شوی دی په داسې خریداري او په نورو مسایلو کې. دغه د وکیلانو کار هم نه وي. وکیلانو دغه دی چې د وزیر رای قانون او دغه مسایل دي. نو په دې کې فساد نشته دی چې سړی ووایي چې فساد دغه ځای کې پیسې تېرې شوي او دا کار داسې شوی دی.
خو د خلکو او حتی د ځینو چارواکو څرګندونې له هغه څرګندونو سره چې تاسو یې لرې په مکمله توګه توپیر لري. تاسو وویلې چې مثلا داسې موارد نشته چې موږ ورته ووایو چې مثلا هغلته وکیلان به فساد وکړي یا هم خو تازه پیښه کته سو د څو وخت مخکې کته وګوره د لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې د ولسی جرګي رئیس په نږدې 15 میلیون افغانۍ په اختلاس باندې تورن شو، دا موضوع ومنل شو، دا موضوع حتی په دې باندې هم راوګرځید چې دا باید پیسې بیرته دوی ورکړي. دا یو موضوع. بل موضوع، ښاغلی جهانی د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر د په عمومي توګه باندې دغه موضوع افشا کړله، د وزیرانو په استیضا باندې دا خپل یو پلمه ګرځول کیږي چې پیسې واخیستل شي، وزیران استیضا کیږي، هغه ته که پیسې ورکړلې او په کافي توګه دوی کولای شول چې هغه د خلکو باور د وکیلانو باور یې ترلاسه کړي، دوی به پاتې کړي پیسې دونه کړي، هغه په صحیح ډول باندې د کمپاین حالت ونه شو کولای، نو دا کار به پاتې وي. نومان وزیران چې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې دوی باور رایه واخلي، په دې کې هم شکایتونه دي چې دوی پیسې اخلي، دوی حتی موږ ته په خپل وکیلانو باندې دا موضوع ویلې دي چې حتی په تشناب کې دوی پیسې یو بل تور کیږي. دا واضح خبره ده، دا په کراتو باندې خپل وکیلانو دغه ادا کړی ده، نو څنګه موږ ویلی شو چې دلته د فساد موضوع نشته په وکیلانو
کې؟ فساد دوامدار هلته یو موجود وي چې مثلا هغه دا ده چې روزمره په یو مسایلو کې دوی فساد لري. یو دا ده چې یو دله راځي کمپیر ته د وکیلانو او د وزیرانو په رایه ورکول کې دغه وخت کې دلته وایي فساد کیږي په دغه ټیم کې، صحیح دی؟ چې هغوی د پیسو په حساب باندې رایه ورکوي، نو ماته دلته اوس موږ شل پیسه ده دغه شک کې په دې راځي ځکه چې هغه مستند نه لرو. آیا هغه شخص چې ګورو چې کومه پیسې اخلي ته نه او وزیر ورته راځي او کمپین کوي او هغوی سره کوم پټه معامله دوی کوي، اوس جهاني سره پیسې ورکړې وي چې دا خبره وکړه نه یې ورکړې بیا وروسته وکړه چې مثال مانا غوښتل شوې وي اما هغه سره ول نه ویل کېدي، صحیح دی؟ دلته مثال دا چې رئیس مجلس هغه شنه چې مثال چې خریداري او شنه شوې دي هغه د دې د کور لپاره او تیږې او خریداري شوې بل تېر شوې دی، یعنې رئیس مجلس په دې کې څه پسه دوکه رئیس مجلس ته خبره نه دی په ځان په دې مونږ چې د ما د کور لپاره راغلي دا پیسې که پت ورنه کړي زه به ورکوم، نو په دې وجه چې دوی خپله کوم معامله نه ده کړې چې وتوي چې د پیسې ترانسو دلته فساد موجود دی، هغه د ادارې لاندې خریداري شوې ده او هغه مثال عادت ټاکل شوې ده او دا تیږي وړل شوې ده دې کور ته دغه پیسې تېرې شوې دي چې هغه مخکېنی هغه معلوم شو چې د امنیت مسؤول او هغه تللی دی، یعنې دلته ادا مجبوریت نه رئیس په ځان ومنله. نو داسې نه ده چې موږ ویو چې رئیس خپله دلته پیسې اخلي او دغلته روزمره دا کار په فساد باندې
یعنې وکیلان هم دا کار نه کوي.
تر اوسه ما ته چې نه هغه سړی څه وایي چې پلان کې کوي لیدلې مې نه وي او چا سره په څه کړي داسې شی پکې ما تر اوسه نه لیدلی چې ویم چې پلان کې د پلان کې نه پیسې اوسه په دغه کار یې واغستې، نو ما نفر به راځي ورته وایي چې ما ګمرک مقرر کړه هغه به مثال د دوی پټه معامله کور کې کړي، نو دا نه شو چې ټوله شورا کې دلته فساد وشو، هغه به مقرر کړي مثال هغه ته پیسې رالیږي هغه ته اوس فساد دی اداره کې فساد وشو. دلته تر اوسه پورې داسې مستند صحیح دی اعتراضات شته دی ځکه پارلمان د خبرو ځای دی، یو بل باندې باید اعتراض وکړي او دغه اعتراض ګټه رسي ټول ته، نو دا تر اوسه پورې مستند داسې منل دی چې واقعا سره دلته فساد روان.
ستاسو په نظر په ولسی جرګه کې خپل د فساد انتقادونه چې دي د دې فساد تعریف څه دی؟ یعنی تاسو یوازې د پیسو راکړه ورکړه وایي چې دا موضوع
نشته،
اما اتلسګونه موارد چې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا ویل شوي وو، اتلسګونه موارد ته چې هغه کې رشوت او اختلاس او د اسناد او سرقت او په هغه کې د دند څخه ناوړه ګټه اخیستنه او په هغه کې د اسناد او جعل او په هغه کې د حقیقت پټول ډیر داسې موضوعات، یعنی اتلس موضوعات دي چې دا باید په فساد کې شاملې کی. نو یوازې د پیسو خبره نه ده، لدن د څخه ناوړه ګټه اخیستنه د زموکو په غصب کې د وکیلانو نوم دی دا خو مستند دی، یعنی تاسو دا هم وایي چې دا مستند دی موارد نشته؟
مستند به ته خبره کوم هر کوم چې زموکو نه ولې کوم وکیل صاحبان هغه نه زیاتره چې راغوت کده مل عزت نه شروع کده پوری کمیشن ته مونږ هغه خپل یو اسناد را مخ کړ چې دا اسناد د حکومت دغه لر سره دی فرمان وسري بل مسایل وسري کده نو کاغو قانوني لارې ته کړی دا صحیح ده زموکو الته نیولې ده هغه چې اسناد وګوري هلته اسناد لري موجود لري اوس اول زه خپله وتم داسې یو سړی راغی دا موضوع اوس په ستاسو د ازادي راډیو نه نشر شوه زه مایران پاتې شوال دی په شاشید کې واده څه وشوه زمامل تو حالکان ته دی مزر یو سکټر دا غو خپل تو داخل کوم پیجه د خلک د معاون شورا ما په دفتر تر اوس بیا ته ویل چې داخل کول نه کولته نه ورچوي دا په دې شاشید کې او د جمعه ته په جوړ شو د دادینو د بدر دازي نه ولې مالکان ولې چې تاسو لا څه پښتنه کوي دغه چې دا اکټ کنه که اکیو زبا بدر دازي ته کله چې دوی ورځي دوی سره دازي کوي درز دا خار ټول په دازو اخلي خوشبختانه چې دغه سوق کې نه خوږي یو کارمند ادیب دی هغه قصدي ودی خلک ما په سره له پولیس او ځي ولا دوی رادیو ازادي خبر د نشر کړو چې کومول خلک دلته را لو غصب کوو او ته کومول بلډینګ جوړو خو څه نه میکو ته خو طرف بیا وخه ورته چې ما د کوم شخص نه کوو دغه د دولت ته بکوو تر اوسه پورې په یوټیوب کې دغه موضوع چلیږي دا کلیپ چلیږي اول دلته پاسادو شو کلته پاسات شو لاړ شو ګورې چې کومول کله غصب کړی نو بیا ته ما په نوم باندې تپل شوی دی او دې لپاره چې زه د غریب بیچاره سړي خاطر نفر ولګې چې دا ځای وګوري چې دا حق دی او دا اوسه پرم دا د سړي حق دی معلوم ده کواله شرعي درې باقي پسل لري
ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ ته راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو الله مو مل
رادیو آزادي.